لندن ته روان يم څو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم قانع کړم خو موږ همداراز له متحدو ایالاتو سره په تماس کې یو څو دا پریکړې لیک په امنیت شورا کې تصویب کړو او هیله من یو چې روسیا او چین به هم تایید کړي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن سهار په حلب ښار کې د مسکو او دمشق د پوځي عملیاتو د بندولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی وینا احساساتي غبرګون وباله او ویل چې روسیا د نوموړي څرګندونې د تروریزم له ملاتړ سره انډول ګڼي. ریابکوف وویل د ورځني اوربند لپاره د امریکا پلان د روسیې لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د هغه په وینا دا کار به افراطي ډلو ته د خپلو لیکو د بیا سنبالولو موقع ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې روسیا هم په سوریه کې د جګړو په بندیدو کې ګټې لري ځکه افراطي ډلې ښایي په سیمه کې له رامنځته شوې تشې څخه د روسیې پر اهدافو او حتی د روسیې پر ښارونو د حملو د پلانونو لپاره کار واخلي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبي وزیرستان تحصیل شوا کې له څو ورځو کې بجلی بنده شوې ده چې له وجې مقامي اوسیدونکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د بجلی نشوالي له وجې زده کوونکو د ښځو ژوند ډېر زیات اغیزمن شوی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله به ډېر ژر حل کړل شي. نور تفصیل سلام مسعود راکوي.
د قطبی وزیرستان تحصیل شوی کبایلون ویایی چې درې څلور ورځې کېږي چې د کورمې خوړ په یوه مرغه بجلی شته او بله مرغه یې د بجلۍ نه بې برخې ده چې له مخې یې کبایلون د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د شوی یو اوسیدونکی عبدالسلام ویایی ملک مسعود رحمان زیاتوی چې کدی بجلی بندوبست زر کی و نشا بیا به دوی په غټ احتجاج لاس پوره کی اختر محمود وشایی چې د بجلی نشتوالی د سیمې ټول قبایلون خصوصا طالب علمون او ښځینه یې زیات متاثر کړي دي. د شوید د قبایلانو د دغی مشکل نامې چې د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده محمد نذیر خبر کا اغوی سوویل وار وای زنه دغو کا بالیانو وویل چورا کا بجلی چمرا ذرا تزبادہ کڑائشی دمرا بادشاہی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د حکومتدارۍ موضوع څېړلی. تاسو به واورئ چې په پاکستان کې په حکومتدارۍ کې د خرابوالي لاملونه څه دي. په هغه هیواد کې پوځي حکومتونو حکومتداري خرابه کړې که نه معامله برعکس ده. همداراز د حکومتدارۍ او جمهوریت ترمنځ د تړاو په اړه به هم واورئ. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د خرابې حکومتدارۍ لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې؟ آیا د بدې حکومتدارۍ له کبله پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کوي او کنه د پوځ مداخلې له کبله حکومتداري خرابه شوې؟ په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسلې لري؟ پوځي واکمنۍ او ادارو ته څومره زیان رسولی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې موږ په افغانستان کې د ناامنیو او د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو باس وکړ او دا مو څېړله چې دا دواړه حالات په هغه هیواد کې د خلکو پر جمهوریت د بې باور کېدو لامل شوي دي. خو موږ ته پوهانو وویل چې له جمهوریت څخه بهتر حکومتي نظام نشته او که ولس پر ډیموکراسۍ بې باوره شي نو متبادل یې یوازې وسلوالې ډلې پاتې کیږي چې ولس یې نه غواړي. ورسره پوهانو په افغانستان کې د حکومتداري پر موضوع هم بحث وکړ او ویل چې ښه حکومتداري وخت ته اړتیا لري نو ولس هم باید انتظار وباسي او د حکومت پر کارونو نظر وساتي. نن مو په جمهوریت کې په پاکستان کې د حکومتداري موضوع څېړلې. پوهان وایي په پاکستان کې نه یوازې ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتداري په ښه کولو کې له ننګونو سره مخامخ شوي دي، بلکې په هغه هیواد کې د جمهوري روایاتو نشتوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي ولس تل غواړي چې مشکلات یې حل شي. د ده په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت له هر شي سره تعلق وي. عوام دا غواړي چې مشکلات یې لرې شي، اسانتیاوې ورته برابرې شي او یو عزتمند ژوند تیر کړي. د دې لپاره آمدنی یا ګټه یا داسې نور شیان پکار دي. په دې کې د حکومت ډېر لاس وي، ځکه چې په کومې علاقې کې چې موږ پاتې کېږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی. لکه چې شیان ګرانېږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي. کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتېږي، ځکه چې ټرکونه او ریلګاډي په مشکل سامان رسوي. دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي. خالد عزیز وایي په ښه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانېږي. دی د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي. په ښه حکومتداري کې لومړی کار دا وي چې باید د خلکو ژوند اسان شي. دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تېروي. په ټولنه کې درې قسمه خلک وي. یو ډول داسې وي چې ګټه ورسره زیاته وي، پیسې او ځمکه زیاته لري نو هغوی ځان ساتلی شي. دویم داسې خلک وي چې نوکری کوي لکه په حکومت یا پوځ کې وي، هغوی ته تنخواګانې ورکول کېږي. لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي، کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي. دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي. زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډېره ګټه یا آمدن نه لري. نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ورباندې راشي نو ټوله کورنۍ او خاندان د ننګونو، غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي. د عزیز په خبره د حکومتداري خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي. دی وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالداره وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي. حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي. د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي. له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي. دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي په پاکستان کې وستون زده ده چې سیاستوالان او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه هیواد کې د قابلیت او وړتیا او پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کیږي. دی وایي په موږ کې یو مرض دا هم دی چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعه باور ښودلی وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو ښېګڼه وشي. بدبختانه خلکو له سیاسته تجارت جوړ کړی. تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کیږي. بل دا دی چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچی یې چې سبق ووایي نو پر ښې څوکۍ یې وټاکي. د غریب بچی وروسته پاتې شي، دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد رسول بخش رئیس وایي په پاکستان کې د حکومتداري د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسي احتساب نه کېدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسۍ کې د حکومتداري کردار وي او هلته ښه حکومتداري جوړېدای شي، نو بل لویه مسله دا ده چې د بیوروکراسۍ احتساب نه کیږي. د احتساب نظام چې کمزوري شوی نو د هغه یو لویه وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسۍ په خپل واک کې اخیستي او د یوې الې په توګه استعمالوي. نو د دې له کبله موږ ته په حکومتداري کې کمزوریان ښکاري.
ډاکټر رسول بخش رئیس البته دا ګڼي چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حده سم او تر څه حده ناسم کار کوي. یعنی حکومتداري هومره خرابه نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي.
داسې نه ده چې ټول ادارې ادارې د خې حکومتداري له اصولو سره سم کار نه کوي. په مختلفو ادارو کې بیل بیل روایت دي، مختلف کارکردګي ده، د ضلع سطح وي، د صوبې کچه او وفاق پر سطح بیل بیل ادارې او څانګې دي. د ټولو کارکردګي نه په بشپړ توګه خراب ده او نه په بشپړ توګه ښه ده.
تمام ادارې ایسا نہیں ہے کہ وہ گڈ گورننس کے اصولوں کے مطابق کام نہیں کر رہے، دیگر مختلف اداروں کی سب کی نہیں ہے.
خود خالد عزیز په ان په پاکستان کې د حکومت داري نظام له 1947 زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه حده ښه شو، خو عیبونه تر اوسه شته.
زمون وطن کې تاریخ کې داسې وخت تیر شوی دا
ایوب خان په زمانه کې ډیر زیات ګډوډ کېد او وس نه کیږي. لبد قسمتۍ زما په خیال دا یو ډول اصول جوړ شوی چې پر ځای د دې چې پر خې لارې روان شو په موږ کې تر وسه صاحبو نشته. اوریدونکو موږ ته معلومه ده چې په پاکستان کې پوه څو ځلې د کودتاګانو له لارې په سیاسي چارو کې مداخلت کړی او د هیواد واګې په خپلو لاسونو کې اخیستي. پوځي واکمنانو د خپلو کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکی حکومتونو د ناسمې او خرابې حکومتداري تور پورې کړی دی. آیا خرابې حکومتداري د پوځ مداخلې ته لار برابره کړې او کنه د پوځ مداخلې حکومتداري خراب کړې؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلی سوال دی. د ده پاند په دې کې شک نشته چې پوځي حکومت چې کله راشي نو ټولې ادارې کمزوري کوي.
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں.
کلچی فوجی حکومت راضی نو جمہوریت او ٹول جمہوری اقدار ختمی جی او ادارے کمزوری کی جی. تاسو ته معلومه ده چې پوځ په واک کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي، لکه عدلیه کمزوري کول کیږي، ځکه چې که عدلیه د پخوا په څیر کار جاری وساتي نو پوځي واکمنۍ ته قانوني جواز یا قبولیت نه ترلاسه کیږي، نو پوځ بیا عدلیه کمزوري کوي. هغه قاضیان چې د دوی مخالفت کوي هغه ریټایروي. همداراز بیوروکراټان چې خبره نه مني هغه له دندو ګوښه کوي. پر رسنیو فشار راولي نو ټول ادارې کمزوري سي خو پوځ پیاوړی سي.
ادارې جو هي وو کمزور ہو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے.
پخوانی جنرال مسعود وایي کله چې پوځ پیاوړی شي نو تر څه وخته انتظامیه سم کار کوي، خو د نورو ادارو کمزوري لکه بیا انتظامیه تر ډیر مودې سم کار نشي کولای.
جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے.
کله چې پوځ مضبوط سی نو انتظامیه تر یو وخته یعنی یو یا دو کلونو لپاره ښه سي، خو هغه تر ډیره وخته نسی پات کېدای ځکه چې نورې ټولې ادارې کمزوري وي نو پوځ د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړ جاړی کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریښې نه لري. نو دې هر څه ته په کتو دا رښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري سته، خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ یوازینۍ لار ده. زموږ جمهوریت دا مهال کمزوري دی خو تاسې ګورئ چې په پاکستان کې ورو ورو پرمختګ کیږي.
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے.
طلعت مسعود په پاکستان کې تیر وسنی حکومت ته په اشاره وايي دواړو حکومتونو حکومتداري ته زیات توجه ورنکړه او چې کله ښه حکومتداري نه وي نو جمهوریت بدناميږي.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو قیادت ہماری تھی اور اس پچھلی بھی قیادت پی 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 کی جو تھی اس نے گورننس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی.
په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اوسنۍ مشرتابه او د پیپلز ګوند پخوانی مشرتابه حکومتداري ته هیڅ توجه ورنکړه. د اوسنۍ حکومت هم د زیربناو یا انفراستراکچر مضبوطولو ته زیاته توجه ورکوي او حکومتداري چې ډیره مهمه ده هغه ته توجه نه ورکوي. زما په فکر حکومت باید پر دې پوه سي چې یوازې جمهوری عمل یا جمهوری نظام کافی نه وي، بلکې حکومتداري هم ډیر ارزښت لري. اوسنی واکمنان چې د حکومتداري پر ارزښت پوه نسي نو تر هغه به جمهوریت بدناميږي او خلک به همدا بے مانا او بے مقصد خبری کوي چې پوځي واکمنی شوه
اور لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے جو بے مقصد ہیں کہ دیکھیے فوجی حکمرانی بہتر تھی.
پوهان ڈاکٹر رسول بخش رئیس وای په حکومتی چارو کې د پوځ مداخله ډیر لاملونه دي، خو یو لامل د جمهوری حکومتونو خرابه کارندوی یا کارکردگی دا
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے, کئی وجوہات ہیں.
پا حکومت کی او حکومتی چارو کی دا فوج دا مداخلت یو وجہ ندا, دیر لاملو نہیں دی تا بیل بحث دے. حکومت او لجمہوریت سر تڑلی کسان چھ خک کارکردگی نخی نو خلق بیا پر جمہوریت باور نکوی. پا زانگری ڈول پر جمہوریت باور پا آغو ہیوادونو کی کمی گی چھ پکی جمہوری روایات او ادارے مضبوطی نوی. نو پا پاکستانی سیاست کی دا پوز مداخلے دا ہم یو وجہ دا, خو نور وجوہات ہم شتا.
لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی ایک سبب سمجھنا چاہیے.
دا دفاعی اور سیاسی چارو پوہ طلعت مسعود وائی پا پاکستان کی پوزی حکومتوں نے یوازی حکومت دارے تنا بلکہ تل یہ جمہوری نظام اور جمہوریت تاوان رسولے. دا دا پان دا جنرال ضیاء الحق اور جنرال پرویز مشرف دا واکمنی تاوانوں نے ترنا نہ جوت تھی.
یہ جو جتنے بھی دور آئے ہیں اس سے پاکستان کو سخت نقصان پہنچا ہے.
سمر زلی چی پوزی حکومتوں نے راغلی ہاغوی پاکستان ته سخت تاوان رسولی. پوځیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره د پلمې لټولې چې حکومتداري نسته یا خراب ده. تاسو وګورئ جنرال ضیاءالحق چې کومې پالیسۍ یا تګلارې لرلې هغه تر ننه موږ جوړوي. نو څوک به دا ووایي چې پوځي حکومت ډیر شو, په اصل کې د هغه حکومت خراب اثرات تر ننه جوت دي. همداراز مشرف صاحب چې په کارګل کې څه وکړل او بیا یې نور کارونه چې وکړل د هغو بد اثرات او نقصانات ټولو ته ښکاره دي. تاسو ته ښکاري چې